د امریکا غږ دیوا ریډیو خپرونې ته چې همدا شیبه په ټلویزیون هم کتلای شئ ښه راغلی. نن اتوار یا یکشنبه ورځ د اګست میاشتې 19مه نیټه ده چې د اسد یزمري میاشتې له 28مې سره هم سمون خوري. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن 10 بجې، په کابل کې د ماخوستن 9:30 او دلته په واشنگټن کې د ورځې 1 بجې ده. دا د احمد فاضلمی او زما همکار
محمد اکرام
د نن ورځې د دې ساعت خبری خبرونه تاسو وړاندې کوم. لومړی هم د خبرونو سرټکی،
د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان دا وخت قام ته نیخ په نیغه باندې خپل اولنۍ وینا کوي. نوموړي ویلي دي قام دا وخت د 28,000 روپو د قرض لاندې ګیر دی، خو ویلي قام به د قرض د دغه بوج نه راوباسي او د غریب طبقه سره به مرسته کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د طالبانو په وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. البته تروسه پاکستان او ناټو د دغه اوربند ملاتړ کړی دی، خو طالبانو تروسه څه نه دي ویلي.
او د ټولې نړۍ نه شل لکه مسلمانان د حج مناسک ادا کولو لپاره مینا کې راغونډ شوي دي. خوشا 1,15,000 پاکستانیان به روان کال د حج فریضه ترسره کوي.
او روسي دا چې څنګه کېدی شي پښتو ژبه په خیبر پښتونخوا کې پیاوړی شي او سرکاري ژبه وګرځول شي، په دې هکله زموږ همکار د ډاکټر فضل رحیم مروت سره خاصه مرکه کړې ده چې هیله ده هیره مو نشي.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د پاکستان نوې ټاکل شوې وزیر اعظم عمران خان د سوګن پورته کولو وروسته قام ته خپل اورنۍ نیخ په نیغه باندې وینا کوي. نوموړي د وینا په اول سر کې وویل چې پاکستان د څومره قرضو د بوج لاندې ګیر دی او یو موازنه یې هم ورکړله چې د تیر مسلم لیگ نن په حکومت کې د بهر ملکونو نه څومره قرضې اخیستلی شوې دي. زمنګ سره دا وخت د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان نیخ په نیغه پلاین راغلی دی. د عمران خان دغه تقریر یا بینه لا اوس هم روانه ده، خو چې تر اوسه پورې نوموړي کمې مهمې خبرې کړې دي، د هغې غټ ټکي سري. الیاس خان تاسو ته سلمي شو، په خیر علی. عمران خان تر اوسه پورې په خپل وینا کې کمې غټې خبرې کړې دي؟
جی اکرام، بالکل نن چې کوم دغه وینا په لومړي ځل کام ته د نوي وزیر اعظم عمران خان کړې ده، نو په هغې کې زیاتره چې کوم د پی ټی آی په منشور کې کومه خبره ده وړاندې نه شاملې وې، او دغه تمه کېده چې دی به قومي اسمبلۍ کې چې کله وزیر اعظم منتخب شي او قومي اسمبلۍ کې به یو پالیسي بیان ورکوي، خو هغه وخت د اپوزیشن د سخت احتجاج او چغو سورو د وجې دغه پالیسي بیان د نو ورکړې په قومي اسمبلۍ په فلور باندې. نو نن هغې لپاره دا وخت ټاکل شوی و، 9:30 بجې دغه بیان دا وینا شروع شوې ده، او تر دې دمه چې کومې مهمې غټې خبرې عمران خان کړې دي، نو په هغې کې زیاتره د ده چې کوم فوکس و هغه د ګورننس طرف ته، چې څنګه یو ښه طرز حکومت به مونږ په پاکستان کې راولو، او پاکستان چې کوم دا وخت دی د مختلف شخړو سره مخ دی، نو په هغې کې دی ول بیا د مدینې د ریاست د فلاحي ریاست یو مثال وکړو، او د دلته هغه وینا وه چې کوم د پاکستان باندې یو خوب لیدلی د پاکستان دپاره مونږ به قصر کوو چې هغه هم پاکستان خلکو ته وښیو او هغې لپاره به ټول پاکستانه مونږ قصر کوو. بیا خاص د پاکستان چې کوم اقتصادي ستونزې دي، او دا وخت کوم شخړو سره مخ اقتصادي توګه نه ده، په هغې باندې هم رڼا واچوله چې د پاکستان کومې قرضې دي، د ده په وینا دا 23,000 روپو ته رسېدلي دي، اوه کاله وړاندې دا ویل چې دا 6,000 روپۍ وي، فرضاً پر شریف حکومت چې شروع کېدو 2014 کې نو د څه دغه وینا وه چې دا 15,000 ارب روپۍ وي او دا 28 ارب روپو ته رسېدلي دي. دغه رنګ بارملکي چې کومې قرضې دي په پاکستان باندې هغه 95 بلیونه ډالرو ته رسېدلي دي او د ده دغه وینا وه چې هر کال موږ خپل چې کوم د کرنټ اکاونټ ډیفیسټ پوره کولو لپاره هر کال پاکستان ته 2 بلیونه ډالره نورې قرضې ورکول وي او دغه رنګ چې کوم سود په دغه غیر ملکي قرضو باندې پاکستان ادا کوي نو صرف د دغه سود ختمولو لپاره د ده دغه وینا وه چې پاکستان نورې قرضې اخلي او دا قرضې به موږ دا تپوس کوو چې دا چېرته خرڅ شوي دي او دا به د ټولې قوم ته دا هر سبا په ډاګه کوم. دغه رنګ هم د ده وویل چې د پاکستان د روپۍ بیې هم د دغه قرضو د وجې نه ډېره په خطر راغلې ده او خاص کر دغه وویل چې کومه درې سره کېږي خرچېږي د پاکستان دا به راکمول کېږي او په دې کې زه د پاکستان د پرایم منسټر هاوس دې پر وکړو چې چېرته په 100 ملازمان دي د یو پرایم منسټر دپاره د 80 ګاډي دي پولیس 2-3 ګاډي دي هلیکاپټرې دي جازونه دي 1,100 کنډله باندې دا پرایم منسټر هاوس دی. نو په دغه دې ټولو کې به موږ تبدیلیانې راولو او زه به دا ټول بولیس پروف ګاډیانې چې کوم دي دا به نیلام کوم. صرف دوه ملازمان به زما او دوه ګاډیانې دوه موټرې به ما سره دغه رنګ ګورنر هاوس دی سی ایم هاوس دی زمونږ به یو ګورنر په ګورنر هاوس کې نه پاتې کېږي. سی ایم هاوس خرچې به موږ هم کمو دغه کې به سادګي راولو او دغه رنګ د پرایم منسټر هاوس نه به موږ د اعلی کچې یو ریسرچ یونیورسټي جوړوو او دا به موږ قوم ته ښایو. دغه رنګ د بل څه کوم غټه خبره وکړم په هغې کې چې کوم په پاکستان کې مقتدره طبقه ده خاص کر دلته چې څه بیوروکریسي ده په نور چې کوم وړاندې خلک دي د هغوی لایف سټایل کې ډېر غټ فرق دی. هغه ډېر په ښه ژوند تېروي او بل طرف ته چې کوم عام ولس وګړي دي د هغوی لپاره هېڅ قسمه فیسیلیټیز په پاکستان کې نشته دی او موږ به هڅه کوو چې کومه دغه لاندې طبقه ده دا مخ وړاندې باندې بوځو چې دغه رنګ بیا حساب ورکړو د یو ایل ډي پي او د
صاحب تاسو چې څومره دغه غټی کی وغه مو ویلې د وخت کې د پښتنو کوم ضرورت هم لانش ترې ځکه چې هغه کله دغه ټوله بنا ختمه کی بیا به رستم مونږه تاسو اړخ ترازو چې نور کم غټی خبرې کړې دي د احتساب د مخ کې نه خبرې کړې وي چې څنګه به د احتساب کوي ټکسونه به څنګه راغونډوي دغه ټوله خبرې را روان دي. تاسو نه بعد د پروګرام مخره کې بیا ته پوښتنه کو ډیر مننه تاسو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عثمان بزدار د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د ننه د مسلم لیگ نواز د کاندید حمزه شهباز په وړاندې انتخابات وګټل او د پنجاب اعلی وزیر وټاکل شو. عثمان بزدار چې په پنجاب کې اعلی وزیر ټاکل شوی دی وویل چې په غصوبي کې به ښه حکومت وچلوي او کرپشن به ختموي. په دې حق لپاره مو کړی د اورنګزیب رپورټ.
پاکستان تحریک انصاف مرکز کې حکومت جوړولو پس ټولو لوی صوبې پنجاب کې هم حکومت جوړ کړی دی او 13 کالو نه زیات پنجاب کې حکومت کوونکي مسلم لیگ نواز به اوس د مخالف ډلې کردار دی صوبه کې لوبوي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اعلی وزارت کاندید عثمان بوزدار نن یو سر شپږ اتیا ووټونه ترلاسه کړي دي او د دوی په مقابله کې د مسلم لیگ حمزه شهباز یو سر یو کم شپېته ووټونه ترلاسه کړي دي. د زړې 25 جولای شپې ټاکنو کې پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز د ټولو نه زیات څوکې ګټلې وې، خو پاکستان تحریک انصاف سره د آزاد غړو او پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم مرسته هم دي. د پنجاب اعلی وزیر منتخب کېدو وروسته عثمان بوزدار خپل تقریر کې ویلي دي، د جنوبي پنجاب یو داسې سیمې سره تعلق لري چې ډېر وروسته پاتې سیمه ده او هڅه به وي چې وروسته پاتې سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي او د درغلو یا کرپشن خاتمه وکړي.
آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، پورے پنجاب کے مختلف جگہوں میں ہر جگہ پہ پسماندگی ہے، انشاءاللہ اس پوری کو ہم اپ کم کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے. ہماری پرائیورٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گڈ گورننس کریں، ہم کرپشن کا خاتمہ کریں.
عثمان بوزدار وی جنوبی پنجاب یو داسې قبایلی سیمې ډېر غازی خان سره تعلق لري چې پکې تر اوسه برېښنا هم نشته، او د وزیر اعلی په حساب د دوی هڅې وي چې داسې سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي. د پنجاب اعلی وزارت انتخاب بلون کې حمزه شهباز نن یو ځل بیا د عمومي ټاکنو کې په لوی کچ د درغلو تورونه لګولې دي او ویلې دي چې د دوی ګوند بلاد دپاره هر ممکن هڅې شوې دي، خو بیا هم دوی پنجاب کې د ټولو نظر څوکې ګټلې دي. حمزه شهباز وینا وا د جمهوریت وده دپاره د پارلیمان عزت به کوو، خو ورسره به انتخابي درغلو پر ضد احتجاج هم جاری ساتو.
ہم ذاتی حملے نہیں کریں گے، لیکن جہاں پر ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا بھرپور احتجاج بھی ہوگا، ہم انکوائری بھی ڈیمانڈ کریں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس داندری کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا.
دوی وی دا احتجاج بطرا وقت پورے روان وی ترکم آدے درغلو وضاحت نوی شوی. دلتا دا خبره مهمه ده چې هر کله به حمزه شهباز انتخابي درغلو خبره کوله نو میډیا به دا تنقید نه نشر کولو. د پنجاب سپیکر پرویز الهی نن دا خبره کړې ده چې مسلم لیگ نواز یو خوا د جمهوریت خبره کوي او بل خوا جمهوری عمل باندې تنقید هم کوي.
صرف جمهوریت کی بات کرتی ہے تو جمهوری عمل کو سیبوٹاج کرنا، جمهوری عمل کو روکنا، یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے.
پرویز الہی وی مسلم لیگ نواز دا احتجاج کے ذریعے جمہوریت تا نقصان رسول غواڑی. پنجاب ترسنگ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبہ کے ہم حکومت جوڑ کرے دے، او دا غشان بلوچستان صوبہ کے ہم حکومت کے برخہ لری او مرکز کے ہم ددوی حکومت دے، یا واضح سندھ صوبہ کے پاکستان پیپلز گن حکومت جوڑ کرے دے. مطبوعات وی پیپلز گن با صدارت انتخاب دپار ہم خپل کاندید ٹاکی، اور ڈیر امکان دے سینیٹر اعتزاز احسن دا صدارت دپار ددوی کاندید وی.
دا وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه دي. زو بلوچستان ته هلته د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال هم د بلوچستان د نوی وزیر اعلی په حیث سوګند پورته کړی دی. رپورت په د کوټه نظر ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره د لوړی دستورات په کوټه کې د گورنر په کور کې وسوله، چې په دې کې د بلوچستان اسمبلی سپیکر د اسمبلی غړي د لنډمهالې مودې لپاره اعلی وزیر علاءالدین مری، د پولیسو آی جی، د ملیشیا قواو آی جی او د چیف سکیورټي په شمول یو شمیر قبایلي مشران هم ګډون درلود. گورنر محمد خان اڅکزي له جام کمال خان څخه د اعلی وزیر لپاره لوړه واخیستله.
میں
جام کمال خان د بلوچستان عوامی پارٹی سره اړه لري. لدا سره 15 نور سیاسی گوندونه چې په دې کې عوامی نیشنل پارٹی، هزارا ډیموکراټیک پارٹی، تحریک انصاف، جمهوری وطن پارٹی او آزاد کاندیدان هم ملګری دي. ل دستوري ورسته ل خبری رسنی سره د خبرو پر مهال باندې چې کاله لدا زخه د بدرکسو خلګو په حق ل باندې و پښتل شو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے اگر بی این پی مینگل نے اٹھایا ہے تو بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ایجنڈا ان سے بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا. ہم اس کے لیے کام کریں گے، وفا کے ساتھ کریں گے، اداروں کے ساتھ کریں گے، ایک طریقہ کار بنائیں گے، لیکن ہم نے ایک نظام بھی چلانا ہے.
دا د بی درکسو خلګست کم ستونزه د کچيري بی ان پی منګل دغه ستونزه راپورته کړل. نو بلوچستان عوامي پارټي به تر دوی هم زیات پر دې باندې فشار اچوي. موږ به د دې لپاره کار کوو، له مرکز سره به کار کوو او له ادارو سره به کار کوو، د دې لپاره یو ځانګړې تګلاره جوړو، لکن موږ به نظام هم چلوو. جام کمال که څه هم په لومړي ځل باندې د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی دی او په لومړي ځل باندې د بلوچستان اعلی وزیر جوړیږي، جام کمال خان د خپلې قبیلې دریم اعلی وزیر دی چې ټاکل کیږي. خو تر دې لمخه په 2002 کې د پلار جام احمد یوسف د فوجي ډیکټاټور جنرال پرویز مشرف په وختو کې له 2002 څخه بیا تر 2005 پورې د بلوچستان اعلی وزیر وو. او دا غډول د دنیکب په 1902 کې او بیا په 1915 کې جام میر غلام قادر خان دوه واره د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی وو. سیاسي چړنکاران وی له جام کمال سره زیاتره هغه خلک ملګری دي چې هغه د مشرف په وختو کې د مسلم لیگ کاپو او بیا د مسلم لیگ نون سره ملګری شو. چې کله د مسلم لیگ نون او د زورورو ادارو ترمنځ اړیکې خراب شولې، نو هم دغو بیا د صوبایي اسمبلی غړو پخوانی اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری یې کړ پریښودی چې اوس له ده سره ملګری دي. دوی د صوبی او د خلکو و ګټه ته لږ او د خپل ځان و ګټه ته زیات ګوري. نو هم له دغه کبله څېړنکاران وی جام کمال هم دلته د خلکو په ستونزو هوارولو کې به څه خاص مهم رول نشي لوبولای. جام کمال خان په 2013 کې د ده د پلار جام احمد یوسف د مرګ وروسته دی د جام قبیلې 13 مشر وټاکل شو او دغه ډول په 2013 په انتخاباتو کې د کامی اسمبلی غړی جوړ شو چې بیا د نواز شریف په کابینه کې د ګازو او د پټرولو وزیر مملکت و. چې کله بلوچستان عوامي پارټي جوړ شوله، نو جام کمال د دې مشر وټاکل شو. جام کمال خان نه یوازې د لسبیلې د ریاست د آخري مشر جام غلام قادر خان مسی دی، بلکې دی د کلات د ریاست د آخري د پاکستان تر جوړېدو لمخه د کلات د خپلواک ریاست میر احمد یار خان لمسی هم دی چې د مور لاغه کورنۍ زخوا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوس هم د افغانستان نه مهم خبرونه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د طالبانو پر وړاندې یو درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. صدر غنی وویل چې دغه اوربند به سبا د ګل یا دوشنبه په ورځ پیلیږي او د میلاد النبی د ورځې تر پایه پورې به چې درې میاشتې وروسته دی دوام پیدا کوي. البته په هغه صورت کې چې طالبان هم دا اوربند ومني. تر اوسه پورې د پاکستان خارجه وزارت د یو بیان په خپرولو سره د صدر غنی لخوا د دغه اوربند اعلان هرکلی کړی او د جګړې له دواړو خواوو یې غوښتي دي چې د لوی اختر د احترام په خاطر دې دغه اوربند ته غاړه کیږدي. که څه هم طالبانو تر اوسه دغه اوربند په کله خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو نن یې اعلان کړی چې د اختر د رارسیدو په ویاړ به سلګونه اسیران چې د دوی په وینا د خلاصون پر شرایطو برابر دي له بند څخه خوشی کړي. د حقمل روان رپورت له مختار خلیل نواوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشروط ډول له طالبانو سره د درې میاشتو اوربند اعلان کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غازی امان الله خان په مانای کې د خپلواکۍ د یو کم سل کلیزی مانځلو په مراسمو کې په مشروط ډول سهار له سبا د دوشنبه په ورځ د اوربند اعلان کړی دی. محمد اشرف غنی ویلی دی دغه اوربند د عرفې په لومبۍ ورځ شروع کیږي او تر میلادي نبوي پورې به په دې شرط دوام ولري چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان او عملي کړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې افغان ولس لوی اختر د امن په فضا کې تیر کړي، یو ځل بیا سهار له سبا دوشنبه چې د عرفې ورځ ده تر میلادي نووي پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې مبارکو ورځو کې اوربند اعلان او عملي کړي. اوربند اعلانوم او د دې اوربند اعلانول په دې معنی دي چې اوربند دواړخیزه وي او همداراز د دې اوربند دوام د طالبانو په دریځ پورې اړه لري. محمد اشرف غنی وایي د هیواد د وګړو د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړي توګه له دینی علماو له سیاسي مشرانو او همداراز د سیاسي مشرانو له ګوندونو مدني ټولنو ځوانانو په څلورو دیرشو ولایتونو کې د سولې د عادي شورا له غړو سره تر مشورې وروسته او د اسلامي نړۍ د دینی علماو غوښتنو ته په درناوي چې په هرمینو کې سره راغونډ شوي وو د اسلامي هیوادونو د سازمان او د هرمینو د خادم، سعودي عرب د پاچا او د افغانستان د علماو سرتا سري شورا او د همدار د سولي د عالي شورا د غوښتنو او د وړاندیزونو په احترام سره د اوربند په تړاو پریکړه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي اوربند نه یوازې د غازی امان الله نا تمام فصل بشپړلو ته زمینه برابرۍ، بلکې موږ ته د پرمختګ د نوي فصل د پیل موقع هم راکوي. محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د رښتینې سولې او د امن لپاره د اولس غوښتنه اومني او مذاکراتو ته حاضر شي او افغان حکومت د سولې پر وړاندې ټول خنډونه له منځه لرې کړي او د ملت ارادې ته درناوی کوي.
وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی. افغانانو نن له انګریزانو څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو کم سلمه کلیزه ونمانځله او د افغانستان د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره په کابل، جلال آباد او نورو ښارونو کې شاندارې غونډې وشوې. په همدې حال کې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د افغان صدر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او د مبارکۍ یو پیغام یې هم وراستولی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم د یو بیان په جاري کولو سره د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې ده. په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځري رپورټ له حقمن روان اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د 99مې کلیزې د لمانځلو د ځنګړو مراسمو پر مهال د ازادۍ څلی ته د ګلونو ګیډۍ کېښوده. د ازادۍ ورځې د لمانځلو مراسم چې د افغانستان په دفاع وزارت کې نیول شوی و، د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون ګڼ شمېر ملکي فوځي چارواکو، پخواني ولسمشر حمید کرزي، د سیاسي ګوندونو مشرانو او یو شمېر قومي محاورو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سادات لاډیوی سره په خبرو کې ویلي، سږ کال د نورو کلونو په پرتلا د خپلواکۍ ورځ په ټول هیواد کې او همدارس په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا په بېساري شکل په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه.
د استقلال یا د ازادۍ ورځ نږدې په ګرد افغانستان کې په حکومتي لیوال د عامو خلکو، د ځوانانو لخوا، قومي مشرانو لخوا، همداشان له افغانستان نه بهر چې کومې د ځوانانو، د افغان ځوانانو یا د افغانانو فرهنګي کلتوري ټولنې دي، دومره زیاته ولمنځل شوه چې په تېرو کلونو کې دومره زیاته په ښه انداز سره نه ولمنځل شوي.
له برتانیا څخه د خپلواکۍ 99مه کلیزه نه یوازې په کابل کې ولمانځل شوه، بلکې د هیواد په ختیځ ننګرهار، لغمان، خوست، پکتیا، هلمند، بلخ او ګڼو نورو ولایتونو کې د عامو ولسي خلکو او حکومتي چارواکو لخوا جشنونه او ملي اتنونه وشول او له هیواد سره د مینې پاللو په هدف ښارونه، لارې او کوڅې په درې رنګي بیرغونو پوښل شوي وو. د قبایلو سرتسري شورا مشر زرجان شینواري له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي، د افغانستان د خپلواکۍ په ترلاسه کیدوکې له وزیرستان څخه تر باجوړه پورې قبایلو د نورو افغانانو ترڅنګ مهم رول تر سره کړی، خو روانو جګړو او نامنیو قبایل له ټولو انساني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
د قبایلو د وزیرستان روانه سات تر باجوړه پورې زموږ ټولو قبایلو د افغانستان د خپلواکۍ په برخه کې زموږ پلرونو لیکونو مکمله برخه اخیستې وه او چې کوم دی هغه د افغانستان خپل جان جدا نه ګڼه، د خپل ازادي ګڼله. ولې بدبختانه قبایل بیخي د پامه غورځول شوي. زه تاسو ته یو مثال په توګه باندې وایم، پاکستان قبایلو ته په پارلیمان کې په سنا کې برخه ورکړې، دلته بدبختانه افغانستان حکومت په نه په ولسي جرګه کې او نه په مشرانو په جرګه کې نه یو نمایندګي په اصلاح ورکړې. هندوان هم زمونږ افغانان هندوان دي، ولی هغوی ته په اوکلاده توګه باندې چې کوم دی برخه ورکول کېږي، ولی زمونږ قبایل بیخي د پامه غورځول شوي دي.
د یادونې وړ ده چې له نن څخه 99 کاله وړاندې د امیر غازی امان الله خان په مشرۍ د بې شمېره قربانیو په پایله کې د اګست میاشتې په 19مه نېټه په کال 1999 میلادي کال کې له برتانیا څخه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه او د ازادۍ له دې ورځې هر کال په افغانستان او له هېواده بهر د نړۍ او د سیمې په هېوادونو کې د میشتو افغانانو لخوا لمانځل کېږي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رېډیو، افغانستان.
تاسو د حکمل روان رپورت واورید چې افغانانو نن د خپل خپلواکۍ د بیرته اخیستنې نه نویمه کلیزه ولمنځله. خدا چې څنګه دوی ولمنځله په څنګه دستورو سره ولمنځله، په دې حکله زموږ همکار محمود علي ارباب ځینې تصویرونه راغونډ کړي دي او همداراز د ځینو افغانانو خبرې راغونډې کړي دي په یو تصویري رپورت کې چې راځي په یو ځای سره وګورو.
د طالبانو پر رهبری غږ کوو چې د واقعي او دوامدار سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک ووایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د سولې مذاکراتو ته چمتووالی ښکاره کړي.
بلکل منګه دا د دې لپاره راغلی یو چې د افغانستان نه نویمه کلیزه ولمانځو او د غازی امان الله خان چې کومه یعنی میړانه کړې ولا
ټول دا غواړي چې په افغانستان کې نور د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي او تر څنګ یې په افغانستان کې سراسري سوله او امن ټینګ شي تر څو چې امن وي آبادی مشکله ده.
د افغانستان په شمال لویدیز کې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې جګړه شوې ده او په دې حکله مختلف رپورټونه ورکړل شوي دي. ځینې ذرایع وایي چې بلچراغ ولسوالۍ طالبانو قبضه کړې او یو زیات شمیر دولتي عسکر هم طالبانو ته پکې تسلیم شوي دي. نور تفصیل به له محمد اکرام نه واورو.
د افغانستان د فاریاب گورنر نقیب الله فائق ویلی د طالبانو سره د سورزو سخت جګړې وروسته د بلچراغ ولسوالی د خلیپ ورزنه وخته طالبانو په خپل کنټرول کې اخستی، ځکه چې د نوموړي په بنا افغان ځواکونو ته نور کومک اون رسیدو. د فاریاب ایالت دغه ولسوالی طالبانو په داسې وخت نیولې چې افغانستان کې خلک د خپلواکۍ یو کم سلمه کلی ځنمانځي. د ایالتي شورا دوه غړو ویلي حکومتي ځواکونه طالبانو ته تسلیم شوي خو د تسلیمېدو په اړه یې بیلابیل درځونه ورکړي. د ایالتي شورا غړي عبدالاحد البیک ویلي د طالبانو لخوا د میاشتو راهسې ګیري او د فاریاب سرخار نه د حکومتي ځواکونو لخوا څه قسم مرستو نه ملاوېدو له کبله پولیس چارواکي پوځیان او حکومتي عمله طالبانو ته تسلیم شوي. د شورا یو بل غړي آق محمد نوري ویلي چې د پوځي بټالین په شا کېدو وروسته د قبایلي مشرانو د درېمګړتوب پس شپېته پولیس چارواکو طالبانو ته وسله غورځولې. د دې وړاندې روانه میاشت طالب وسلوالو په فاریاب ایالت کې یو افغان پوځي مرکز د حملې وروسته قبضه کړو. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویلي طالبانو د اگست په 14 نیټه د یاغیانو سره د انخت وروسته په غورماچ ولسوالۍ کې د یو پوځي مرکز کنټرول هم په خپل لاسو کې اخیستی. په دغه انخته کې 19 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي. ځینې میډیایي رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو په دغه انخته کې په لسګونو افغان ځواکونه نیولي. په کال 2014 کې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د اوبتو وروسته کابل کې د غربي هیوادونو په مرسته حکومت د طالبانو او نورو تندربه ډلو پر ضد د ملک په بیلابیلو ځایونو کې دا وخت په جنګ کې بوخت دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اګست په 13 نیټه په یو خپور کړي بیان کې د امریکې سره نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره غږ کړی. د طالبانو مشر دغه بیان په داسې وخت راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې څو ځله په طالبانو باندې غږ کړی چې د ملک امنیت او ثبات لپاره د جګړو نه لاس واخلي او د حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. اخوا امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې ویلي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشاوراتي بریګیډ یو پوځي د خالی پورس د پوز دننه په یو حمله کې وجل شوی. کابل کې د امریکایي پوز ویان لیفټننت کرنل مارټن اوډانل ویلي پوځي جوزف میسیل د اورزګان ایالت په ترینکوټ هوایي مرکز کې په ډزو وشته شوی. اوډانل ویلي په حمله کې دوه نور امریکایي پوځیان جوبل شوي خو د زیاته کړي د هغوی حالت د خطرې نه بهر دی. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغه هیوادونو دی چې مرستندویا کارکونکي پکې له سختو خطرو سره مخامخ دي. د اوچا د رپورټ تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله له 1500 کسانو څخه ډیر خلک وژل شوي دي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار فواد لامه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د جنوبي سودان او شام سره یو ځای د مرستې رسونې کارکونکو په وړاندې د ډیرو زیاتو ګواښونو له پلوه د نړۍ د دریو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی. اوچا وایي په افغانستان کې د مخامخ او قضی تاوتریخوالي په پایله کې مخ په زیاتېدونکي ډول روغتیایی کارکونکي او روغتیایی مرکزونه تر برید لاندې راغلي دي. دا اداره وایي ډاکټران، نرسان، قابلي او نور روغتیایی کارکونکي ځورول شوي، په توقيف کې ساتل شوي، تښتول شوي او تر ټولو بدو پیښو کې وژل شوي دي. اوچا زیاتوي چې په تیر 2018 میلادي کال کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې 140 روغتیایی مرکزونه وتړل چې له امله یې 2 میلیونه وګړي د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شول، چې دا د اندېښنې وړ وضعیت په 2013 کال کې هم دوام موندلی دی. د اوچا د بیان له مخې د روان میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې په زابل کې د روغتیایي مرکزونو د بندیدونو د مخامخ اغیزو په پایله کې 300,000 وګړي د لنډ مودې لپاره د روغتیایي خدمتونو څخه محروم شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا زیاتوي چې جګړو په دوامداره توګه پر خلکو او د مرستې رسونې پر کارکونکو خورا ناوړې اغیزې پرېښي دي. اوچا همداراز وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 1602 ملکي وګړي وژل شوي، چې په تیره یوه لسیزه کې د وژل شویو ملکیانو تر ټولو لوړ شمیر څرګندوي. او چا زیاتوي په روان کال کې له 130 څخه پر زیاتو ښوونځیو بریدونه شوي او دوه روغتیایي مرکزونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د مرسته رسونې د کارکوونکو پر وړاندې په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی. 30 مرسته رسونې کارکوونکي وژل شوي، 80 ژوبل شوي او 40 نور تښتول شوي دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر رئیس توبی لنزر په دغه بیان کې ویلي چې جګړه خپل قواعد لري. هر ځل چې دا قواعد ماتیږي د نجونو، هلکانو، ښځو او سړو کړاوونه هم ورسره زیاتیږي. ښاغلی لنزر په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د خپلو مسؤلیتونو ته پابند پاتې شي. هغه ویلي دا د ملکیانو او ملکي زیربناوو لکه روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو هدف نه ګرځولو په معنا دي. په افغانستان کې د اوچا دغه مشر زیاته کړې چې د ټولو خواوو مشران هغو سیمو کې چې خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دغه سیمو ته د مرستې رسونې کارکوونکو لاسرسی او خوندیتوب د برابرولو په برخه کې حساب ورکوونکي دي. ملګري ملتونو په 2003 کال د اګست پر 19 د عراق په مرکز د بغداد په ښار کې پر کانال هوټل باندې د یو تروریستي بریدو وروسته چې په پایله کې عراق لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ګډون 22 تنه ووژل شول. د 2008 کال راهیسې هر کال دا ورځ د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي.
دا امریکا غاکر دیبانه. دا حج کلنی مراسم نن د اتوار یا یک شنبه په ورځ د سعودي عرب په مکه ښار کې د ګڼ شمیر مسلمانانو په ګډون پیل شول. د حج د دغو مراسمو په پای ته رسیدو سره به مسلمانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لوی اختر ورځې لمانځي. د عدنان رشید د سږ کال حج مراسمو په هکله دغه رپورټ برابر کړی دی.
د شلکو نه زیات مسلمانان نن د اتوار په ورځ د حج مناسک ادا کولو لپاره مینا ته رسیدلی دي چې پکې خواوشا 1,50,000 حاجیانو تعلق د پاکستان سره دی. نن د اتوار په سحر د مون وروسته حاجیان په احرام کې د مینا په لور روان شوي. دغه 8 کیلومتره اوږد سفر اکثره حاجیان په گاډو کې کوي. حاجیان به نن شپه په مینا کې په ډاګ میدان کې کوي او سبا د ګل په ورځ به وقوفي عرفه لپاره روانېږي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د لوی اقتصادي او سماجي بدلون نه تیریږي، خو د شپږ ورځو مناسک لپاره یې لوی انتظامات کړي دي. هر کال په لکونو مسلمانان د حج او عمرې په غرض سعودي عرب ته ځي، کوم چې د ترانسپورټ، هوټل او ګفتونو په مټ کې پیسې خرچ کوي او دغه د سعودي عرب اقتصاد ته په بلیونونو ډالر فایده ورکوي. د داخله چارو وزارت ویان رایټر خبري ایجنسی ته ویلي، د حج په موقع د امنیت څخه خطره نشته دی، خو د سی سی ټی وی کیمرو د لارې د حج څارنه روانه ده او بل اړخ ته د امنیت په غرض په زرګونو عسکر هم پر ځای کړی شوي دي. یاد دی چې په کال 2015 کې د ګڼې ګوڼې او د ټیل له وجې یو شمېر حجیانو ژوند د لاسه ورکړی و، کوم چې د حج په تاریخ کې د ټولو نه لویه بده پیښه ګڼل کیږي. د اخباري رپورټونو تر مخه په دغه پیښه کې 2000 پورې حجیان مړه شوي وو، خو د سعودي حکومت وایي په دغه پیښه کې 950 حجیان مړه شوي او د 900 نه زیات زخمیان شوي وو. دغه پیښې وروسته سعودي حکومت د الکترانیک یا سمارټ نومې بنګړي متعارف کړي چې پکې جی پی ایس ټیکنالوجي نصب ده. دغه بنګړي کې یو خوا حجیانو ته لارښودنه کوي، نو بل اړخ ته پکې د حجیانو معلومات هم وي چې د بدې پیښې په صورت کې د هغوی پیژندلو کې آسانی پیدا کوي. د سعودي حکومت اراده لري چې د کال 2030 پورې د 1.5 کروړ او کال 2030 پورې د 3 کروړ مسلمانانو ته په یو وخت د حج آسانتیاوې پیدا کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د لوی اختر په موقع باندې تر ټولو مهم د سارو حلالول وي، خو دې کار ته هم سامان او وسایل پکار وي. د چړو، چاکوانو، سکرو، سیخانو بازار تود دی، خو د دوی بیو هم لوړې شوې دي. زمونږ په سیمه کې خبریال ریاس حسین د مردان خار سره نږدې د ګجرو غړې مارکیټ ته ورغلی دی چې د چړو، چاکوانو، د وسپنو جوړولو لپاره یو مشهور مارکیټ دی، وتلې مارکیټ دی. د هغه ځای نه پی یو رپورټ را لېږلی.
د لوی اختر د پاره که په ځایي سطح په میلو کې د خلکو رش زیات شوی دی، هلته په بازارونو کې هم د لوی اختر د تیارو د پاره په خصوصي توګه چړې، چاکوان، سیخانو او سکرو د مارکیټ دننه هم د خلکو پر راتګ کې اضافه شوې ده. د خلکو وینا ده د تیر کال په نسبت د قربانۍ د پاره ضروري سامان په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مردان ضلع په ګجرو غړې کې د اوسپنې په مارکیټ کې راغلی ځایي اوسیدونکو محمد اقرار وایي چې 100% سیزونه ګران شوي دي.
خودل ته بازار دا صورت حال لشه تاسو وینې دې چړې خطې رکړې نه، نو مخکې چې وکم چاړه وصل 200 روپے باندې ملاوي دا، اوس دا غیر 150 باندې. دغه شان دا نور سامان چې ملاوي دا ډېر ارزان ملاوي دا، اوس دا غیر ریټونه شین ډېر سیوا دي. نو کې دي چې د دې خبره مې شایي دی وی یا بجلی نشته یا مطلب دا مونږه برنه دا سامان چې نو ګران ملاويږي. خدای جی زمونږ د ملک یو المیه د جیم چې زمون خلک چې دي د خلکو د مجبورۍ نه چې پته ولګي چې مجبوري ده، د هغې د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي. دا پکار دا ده چې دا زمونږ یو مذهبي تہوار دی او مطلب دا دی چې په دې کې عام مسلمانان شریکیږي. نو چې د دې لپاره د عوام هم د مسلمانانو ته ریلیف ورکول، د حکومت د طرف نه هم ریلیف ملاوې دی. زمونږ هر یو سړی دا کوشش کوي چې بل سړی نه ښه سرمن وباسم. مونږ خو یو څو سیخان واغېستل دي او لګیا یو څه چاړې ماړې ګورو، خو چې داسې په مناسب ریټ راته ملو شي نو بیا به الو کنې نو
تو مردان دل گجرو گڑے کی د اوسپنې په غټه کچه کاروبار کیږي او زیاتره سامان چې پکې د قربانۍ د لپاره چړې، چاکوان، انګیټې او نور سامان شامل دي په مقامی سطح تیاریږي. مقامی دکانداران وایي چې نه یوازې د پنجاب نه راتلونکي سامان باندې خرچې زیاتې شوې دي، بلکې د بجلی د نشوالي په وجه هغوی د جنریټر په ذریعه خپل کار سرته رسوي او د هغې له وجې ور باندې خرچې زیاتېږي. مقامی دکاندار محمد ناصر وایي د بجلی د نشوالي په وجه د هغوی کاروبار هم هم سخت اغیزمن شوی دی
منګه دا بجلی دوران چې کوم نه دا لگا بجلی دا کار خراب دی مزر له تا کاریګر دی او کاریګر وی چر دمګه دی اړین نه بار کی یاری وسه دا بار شي بجلی شته نه په جنریټر جی روان دی چې دا موږ ته بجلی برابر شي دا دم د اختر شپوره دی نو منګه به کم اس کم دی لپاره مزور مرګ موږ خپل چې وخوا دا تقریبا دا دریو چې راغلی ما او استاد وی چې دا ته چټیو کوي ڈاکٹر کو چھٹی اکڑا تھا ماتری مولا تھا دیہڑی وہ لگے تھا اگم جی منگتا بجلی رپری تھی منگتا تھا بجلی ریکوری کم دے چمنگ تھا بجلی رپری کم از کم دوں گا چڑھے چاکوان تیرے کو تمہیں وہ لشل روپے اوچی جی
د تیر کال راہسی په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپے قدر 2 فیصد رقم شوې دي او د هغې نیخ په نیخ اثر د روزمره ضرورت د سامان په بیو باندې هم پریوزي چې ترینا عام وګړي متاثر کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د اختر پر رسیدو سره په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتیږي او د زلو او صوبو ترمنځ هم خلک ډیر تګ راتګ کوي خو په دې کې په ځینو ځایونو کې اوس د ګاډو کرایه اوچته شوې ده زموږ خبریال عرفان الله جان له باجوړ څخه رپورټ کوي چې هلته د اختر نه مخکې خلک د ترانسپورټیشن په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي
جانان لوی اختر تراشا ما پوړو کې اختر ډیر زړل دینه د مسافرو د هڅوي چې اختر په خپل کور کې د خپل خپلوانو سره تیر کړي او د لوی اختر را نږدې کېدو سره سم مسافرو خپل کورونو ته تک پیل کړی دی او د خار باجوړ د جنا بس ټرمینل نه روان مسافرو ډیوا راډیو او ټی وی ته ویل دي چې د لارو او موټرو مالکانو د اختر اورېدل دي او کرایانې یو په دوه کړی دي دی ویل
چې اختر نږدې شي نو ډرایور داسې کار وکړي چې هغه د 800 په 1500 په ځای باندې 800000 1200 زنه پکې بازي داسې دي چې هغه 1500 روپۍ هم د یو سایت کرایا اخلي نو ډېر زیات مشکلات دي مونږ ته
کرای زیاته ده کوم مثال د ګاډي نه ډکیږي بیا خلک پلټ دغه کې کېنی موټر کې کېنی بیا هغه کې شپږ سو ور کوي
تاسو ور انتظار وکړو
زه دا یو ګنټې نه هغه نه ته ولاړم یو ګاډي ډک شو هغه لاړلو او په دابل ګاډي سار نه دارې اوس
بغری تقریبا دا پاو کم دوه ګنټې ما وشه په دې ګاډي کې څلور کسان ناسې دي یو د موټر والا راکا کې دلته 15 پګړې دي نو یو خو دا داړې خبره ده سیده شه دا داړه چې وشه نو کو څوک مریض دې کده دې تکلیف به مت ختم شي او بل د کرې 210 روپۍ کرې و 210 روپۍ کرې و منګه ورکوله دا اخترو کې بشراتللو نو چا برانه 250 واخیستل به به کته چا به 300 کې موالو
په جناب اس ټرمینل کې ولاړ یو ډرایور احمد خان وای چې پلارو او اډو کې د دینه زیات او بیزې ټیکسونه اخیستل کیږي چې د دوی د بس خبره نه ده دی وای
په غیر قانوني ټیکسونه اخیستې شیشل په یو ځای کې دیرش په بل ځای کې چې کومه په کوزه لارزو دا ډی کې 200 روپۍ زمنګ نه واخیستې شي دا ډی نه چې مونږ زو مونږ ته په خورو پورې درې څلور ځای ډی نورې مخیستې شي په ډیرې کې نه نه اخیستې شي په ګنداو کې نه نه اخیستې شي نم سوالې خېجولې نم کوزه کلی او نه نه هونډه ټیکسي اخیستې شي دا د دېم د زمنګ صفایي وکړې شي په دې کې کرایا کوم خبره د دېم د نخرنامه وزي دا نه ده چې زما سګاړې دي یو بل رور به بیګاړي هغه به کرایې په ګاړي کې زی
د خار اډې مالک محمد عالم ډیوا راډیو او ټي وي ته ویل دي چې په باجوړ اډې ذاتې شوې دي او د هیڅ کوم کس سره په ګاړو کې سورلې نه پوره کیږي او ګاړي تش اوزي او زور بیا دغه سورلونه اوزي دی وای
سورلې جروزي 15 سورلې دانات کېږي ګاړي ګيري کې 15 دا ګيري کې 15 درغه غانو په شته دغه ګيري کې سورلې غریبانانی څوک بیمارانی تکلیف خلکو ته یاد چا تاریخ ګاړي نه ډکیږي زما د حکومت نه پر زور مطالبه د مینګانو نه د ملکانانو نه میدان مطالبه ده چې اړه دی وشي وادوریدو چې ګاړي زر زر ډکیږي اوزي 15 سور دی پاره کې ګاړي نه است 15 پانات کې لیکو تباہ او برباد شو خلک او څوک نشته چې موږ ته جړاو پر یاد وکړو نه مشرشتا نه می مینیج نه نم پوټیکل شتا زی پوټیکل تمام په ډیپټی تمام چې سه باړه یو کوي چې دا خلک لک په آرام شو ګاړي زر زر ډکیږي لس ګاړي ولاړ دی لس ګاړو کې سورلې تقسیم دي
د لارو او د موټرو د کرایانو د زیاتوالي په حق لمو چې کله د اسسټنټ کمشنر ناوګینه دا پوښتنه وکړه چې د اختر په بانا د سورلونه د لارو او د موټرو مالکان زیاته کرایه اخلي، نو دی راته په ځواب کې وویل
مخکې موږ وړو وړو کې اختر کې هم دا یک شان اخیستی و، د هغې نه پس هم سټیل هم دغه ریلوې دی، دا خو که اختر یې او که نه یې، که د عامې ورځې مي هم دغه یو لا ده دا بدلېږي نه، چې څوک د چا نه زیاتې فیر چارج کوي نو پکار دی دا موږ ته رپورټ کړی شي او موږ یې خبره بر پیکشن به ملو یو سبق به خلکو د پاره.
د سیمې د اولس وینا ده چې باید انتظامی چارواکي د سیمې د ټولو اډو کې د لارو او د موټر د کرایانو د چیکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، دیو راډیو او ټی وی باجول.
ژبه د ولس د ثقافت مهمه برخه ده. په خیبر پختونخوا کې که څه هم پښتانه بیخي ډیر دی اکثریت دي، خو بیا هم پښتو ژبه د صوبې سرکاري ژبه نه ده. د خیبر پختونخوا د ټکست بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د تعلیمي نصاب د کتابونو نه پښتو ژبه کمه شوې او ویسل شوې، او په دې حقله چا دروسه پوښتنه هم نه ده کړې. د ښاغلي مروت سره زموږ خبریال احسان محمد خان مرکه کړې ده.
کوم پرابلمونه دي؟ آیا پرابلمونه ولس کې دي؟ آیا پرابلمونه په سرکار کې دي، حکومت کې دي، په دولت کې دي، په ریاست کې دي؟ آیا خندونه په ادارو کې دي؟ او کوم ولسونه چې په خپل ژبې باندې فخر نه کوي، کوم ولسونه چې په خپل ژبې باندې ویاړ نه کوي، هغه ولسونه په مخ باندې ترقی نه شي کولای. وجه دا ده چې که موږ ګورو چې کوم مورنۍ ژبه په خپل سبق په مورنۍ ژبه کې دی، خپل اقتصاد په مورنۍ ژبه کې دی، نور کاروبار په مورنۍ ژبه کې دی، هغه هیوادونه که په موږ نس باندې غریبان دي، هغه هم زموږ نه په ذهني طور باندې هغه کوم ته چې ذهني غلامي وایي هغه نه آزاد دي. اسرائیل چې کوم دی، اسرائیل تاسو ته پته ده پاکستان یو کال شاته آزاد شو. اسرائیل ژبه چې وایي عبرانی 4000 کاله 5000 کاله وخت ختمه شوې وه. خلته یو سړی را پاسېده، هغه کوشش وکړو اول کور کې زده کړه، قاموسونه چاپ کړه، ډکشنری چاپ کړې، مالی والو ته وښودل، خپل کور ګودر کلي ته وښودله، هغې نه پس چې اسرائیل ریاست جوړېده هغه چې کوم دی که نه، هغه هغه ژبه تاسو اوس وکتله، هغه د سرکار ژبه هم ده، د ولس ژبه هم ده. هغه ژبه چې کومه ورکه شوې وه لکه سنسکرت چې څنګه له هغه نه ورک شو، اوس دا سیمینارونه چې کوم دي که نه، دا علمی غونډې، سیمینارونه، دا د ژبې پرمختګ دپاره، دا د نورو پرمختګونو لپاره، د نورو لارې چارو دپاره ډېر ګټور ثابتېږي.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو خپله د نصاب جوړونکې ادارې یعنی د ټیکسټ بوک بورډ مشري هم کړې، د پوهنتون وایس چانسلر هم پاتې، ډېر هم په د پښتو ژبې دپاره ستاسو ستړي هغه موجود ده، خو دغه خنډان تاسو څه وینئ؟ یو خو هغه برخه ده چې موږ کوم د حکومت نه غواړو چې هغه ګامونه واخلي د ژبې د پرمختګ لپاره د پښتو، خو ورسره څه ګڼئ چې د پښتو ادیبانو، شاعرانو، ژبپوهانو د دې په اوږو بیا کومې ذمواری پرېوځي؟
دوی غریبانو خو ما خلک چې کومې په اوږو باندې ذمواریا نه دي که نه، هغه خپل وس نه ډېر زیات، لکه دلته یو کس داسې ناست دی دغه سیمینار کې نن داسې ناست و چې هغه زموږ مخېوال دی، هغه زمینداره کوي په خپله باندې کلبو چلی په ځمکه کې، هغه پښتو کانفرنسونو ته رسي او هغه یوه رساله هم چلوي، او ډېر غټ غټ خلک دلته زه نومونه نه اخلمه، هغه اخبار نشي ویلی او دا رساله چلوي، او کور کې چې کوم دی که نه، کور کې مطلب د خپله کلبو هغه کوي، زمینداری والا کار کوي، او هغه باندې دغه اوس تا خبره دی وکړه د حکومتونو، حکومت اے این پی پیپلس پارٹی کولیشن گورنمنٹ وو، تاسو ته پته ده زه د ټیکس بوک بورډ چیرمینو ما، موږ کومې حالې زرې چې کړې دي، موږ کوم په پارلمان نه شویونه پاس کړې دي، موږ نصاب بدل کړی دی، موږ نصاب په کې امن راوستی دی، موږ نصاب کې نوي شویونه راوستي، موږ نصاب ځمکې سره تړلی دی، موږ نصاب تاریخ سره تړلی دی، موږ نصاب جغرافیه سره تړلی وو. هغې نه پس چې بل حکومت رالو که چا غږ کړی چې دا شویونه ولې وباسئ، یو مضمون پښتو کې داسې مضمون وو چې ترګیری خلاف وو، ترګيري او پرابلم پاکستان کم دی دادی دادیغه کې پرابلم نمبر 1 چې کم دی اول نه پرابلم ترګيري هغه مضمون دغه په وجه باندې ترګيري ټکی ولې پکې استعمال شوی دی دین تاسو اندازه والی چې وای چې دیر از ا ویل دیر از ا وی اوس آیا ویل شته کنه غر اوچت دی خو په سر لار شته آیا لار شته کنه اوس د لار ګودره ده دا به ولس ورته لټی ولس په پدې باندې هغه کوي استاد په پدې هغه کوي مولا په پدې باندې چپ کار کوي مطلب دا دی ادیب به کوي لیکوال به کوي او شاعر به کوي
ډاکټر فضلی رحیم مروت صاحب تاسو یو جهان مننه چې د وی وی ډیوا ټلویزیون سره خبرې
تشکر تاسو ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی ګران اوریدونکو یو ځل بیا ځو پایتخت اسلام آباد ته د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان قام ته خپل نیخ پنیغه وینا سرته رسولې ده زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان نیخ پنیغه په لاین راغلی دی الیاس صاحب تاسو سلیمو شوی په خیر علی
ډیر مننه اکرام صاحب خوشاله
اوسئ الیاس صاحب پاوله کې چې تاسو کوم خبرې کړې وي خو د نوموړي د یعنی د عمران خان د وینا اولنۍ شروع و خبرې غټې وروسته هم کړې دي د نوموړي د وینا غټ غټ ټکی او مهمه خبرې څه وي
جی بالکل اکرام سنگھ چې موږ وړاندې ویلي وو نو خاص کر رومبه خو د گورننس په معاملې باندې ډېر زیات رڼا واچول او هغه بیا لږ ډېر ایکسپلین هم کو چې پاره کې دغه وینو چې موږ په لوی کچا په سیول سرویس کې اصلاحات راولو ولی په 1968 په لسیزه کې د پاکستان یو ډېر بهترین سیول سرویس او خورستو په هغه کې سیاسي مداخلت د وجه له غوی حالت خراب شو او موږ اوس یې لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی دا سر ارشاد حسین چې هغه ایڈوایزر هم ما مقرر کړی دی هغه به هر څه په دې لپاره کار کوي دا ریفانس راولي او چې دې لپاره چې کوم موږ به رائټ ټو سرویس ایکټ هغه به موږ معرفي کوو او چې په کومه محکمه کې یو سیول چارواکی یا چارواکی ښه کار کوي هغه ته به ایکسټرا تنخواه یا بونس ورکول کیږي انعام ورکول کیږي او چې کم چارواکی په خپل کار کې پاتې راغلو یا هغه پرفارمنس ټیک نه وینو هغه ته به موږ سزا ورکو د غرنګ د دغه ویناوه چې دغه ریفانس به زمانه شروع کیږي څنګه چې وړاندې دغه ویلو چې موږ به دغه حکومتي خرچي راکمو او دا به عام اولس باندې لګو د غرنګ چې د اولس د چې څومره د پاکستان دغه قرضی دی موږ به چاته لاسونه نه نیسو په هغه کې د چې کم سمندر پار پاکستانیان دي هغه نه دغه ریکوست یا خواسته کو چې هغه د خپل پیسې د بانکونو پترو باندې را لګي نه کده هونډای پترو چې دا غرنګ دا پاکستان کم د کرایسس کې دی د بیلنس اف پیمنٹ چې دا ختم شي دا غرنګ د چې کم په نور مهمو دغه باندې رڼا واچول نو په هغه کې زیات زور چې کوم په پاکستان کې د انصاف یو ډېر کمزور نظام دی او دلته چې کوم په کلونو راځي فوجداري یا دیوانی مقدمه چلیږي زده دغه ویناوه چې موږ به دې د پر هم د سیول پروسیجر یو قانون راولو چې دغه رنګ دغه مقدمه خاص کر عدالت د دیوانی مقدمه چې په یو کال کې دننه دغه ختميږي په عدالتونو کې او دغه اصلاحات په موږ په ګرد پاکستان کې معرفي کوو دغه رنګ د جیل ریفارم یا اصلاحات او د هم ذکر وکړو چې څنګه چې بیګونا کې دیان د لګو پیسو د پر پندی خانو کې پراته وي دغه لپاره موږ وکیلان مکمل مقرر کوو د پولیس اصلاحات او ذکر کوو د خیبر پښتونخوا حواله ورته چې الته کې څنګه موږ اصلاحات راوړو دغه په کچه باندې موږ په پنجاب او پسند کې عمره ولو خاص کر د تعلیم په حواله سره او یې چې دی به کوم حکومتي سکولونه دي د دې حالت په خکه وي چې څنګه موږ خیبر پښتونخوا کې کړو او چې کم څه د پاسه 2 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي د دې لپاره موږ ډبل شفت په مختلف سکولونو کې شروع کوو په مدر ریفانس باندې د هم رڼا واچول او دغه ویناوا چې سلیری لکه ماشومان چې کوم دل تکې په مدرسو کې سبق وایي نو موږ په دې کې تاسو اصلاحات او جدید تعلیم به دوی کې معرفت یو چې هغه هم وړاندې ساينس وای هغه انجینران ډاکټران او سکل خلک جوړ شي نه هغه ټولنه کې پاتې خلک وي نو دغه طرف باندې هم د توجه ورکړه بیا خاص کر صحت په حواله سره دوی چې حکومتي هسپتالونو چې کوم نظام دی هغه به دوی ټیک کوي او دې لپاره به یو ټاسک فورس دغه وینا چې موږ جوړو او هیلت کارت چې څنګه موږ په خیبر پښتونخوا کې معرفي کړي او یو خاندان یا یو مریض ته به درې نه درې لک روپۍ ملاوي دي چې هغه په پرایویټ هسپتال کې په علاج وکړي نو دا به موږ په ګرد پاکستان کې دغه رنګ هیلت کارت چې کوم دی دغه سکیم به شروع کوو د اوبو په مسله باندې د رڼا واچوله چې کوم خاص کر دا وخت یو شخړه په پاکستان کې چې د سکول اوبم خلکو ته ملاويږي د کراچۍ مثال ورکو یا په غټه خاريو کې چې کوم مسائل دي د غرنګ زمیدارانو لپاره د دغه وینا و چې مونږ به ارزان تخمونه او د لپاره به ریسرچ کوم دی کوو او د لپاره هم یو مختلف یونیورسيټي چې کوم دي هغه نور په پای کې ریسرچ کوم ډپارټمنټ چې د غرنګ زمونږ د زمیدارو پیداوار زیات شي او دوی هم خپل ګټه تر سره کړي د دې نه علاوه د په بلدیاتي نظام باندې هم زور واچو چې د ناظم الیکشن به موږ نه خپنه غکو او ترقیاتي فنډ چې کم دي نو دا به ناظم سره وي نه کدا به د ایم ان ای یا د ایم پی ایس سره وي چې دا را موږ بلدیاتي نظام چې کم دي دا نور هم مضبوط کړو دا غرم د ځوانانو د روزګار په هله اکرام د غوي چې 50 لکه ارزان کورونه به موږ راتلونکو 50 کالو کې جوړو چې دین خلکو ته روزګار ملو شي دوی د سکلز راشي او دغه رنګ د سود نه بغیر به دوی ته موږ قرضې ورکو او د ماشومانو لپاره به د لوبو میدانونه جوړو دغه رنګ پارکونه به جوړو او دغه رنګ د چکم خیبر پښتونخوا کې دغه وینا چې موږ یو عرب اونې لا ګولې وینې دغه رنګ د ځکه اونې به موږ په غر پاکستان کې لګو چې دغه الودګي د پدې باندې موږ قابو اومونو دغه رنګ د ټوریزم یا د سیاحت باندې هم به خصوصي توجه ورکو او موږ به هر کال څلور نوي تفریحي مقامات جوړو او ټوریزم چې کوم دی هغه به مخ وړاندې بوزو د فاټا په حواله سره دغه وینا چې کوم فاټا دغه په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو کومه مسله ده نو دوی چې فاټا چې کوم دی هغه د نور پاکستان په پر تله باندې ډېر هلته کې بد حالات دي هر څه تباه دي او زمونږ به دغه سوي چې زر تر زره فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شي او هلته کې به په دې هړه باندې مونږ لوکل باډي پورس زر تر زره کوو چې دغه رنګ دوی ته خصوصي ترقیاتي فندونه ملاوي شي او چې کوم د غلطه بنیادی او دغه په هغه باندې هم دغه کار پیل کړی شي.
الیاس صاحب دو پختنه چونکه وخم لک دیمه و چې په دې معنی مخبرو کو فاټا خبره وکړه یقینا چې نموړي د خپلنا فاټا لپس وته خو چې اوس هغه د خبر پختونخوا سیمې دي
برخه
او په ترهګری باندې سویل دي او په خارجه تګلارې سویل دي
د ګرام بالکل د ترګرای د مخنیوي د پاره کومو ګورو د نېشنل اکشن پلان جوړ شوی کومي تګلار جوړ شوی و او دا غي شل نکاتو چې هغه بیا په هغه باندې هغه رنګ عمل درآمد او نکړل شو څنګه چې هغه وخت د حکومت ویلی چې موږ په دې شل نکاتو عمل کوو چې دغه مسله ختم کړئ شي نو نن د وزیر اعظم عمران خان د ویناوا چې د نیت چې کوم شل نکتې دي هغه باندې به مکمل عمل درآمد موږ کوو ولې چې ترهګری چې کوم دا موږ د خپل ملک نه ختمو ولې چې ترکمې پورې په پاکستان کې امن نوی راغلی نو تر هغه پورې چې موږ د ترقۍ د خوب دی د رښتیا کېدی یا ممکن کېدی نه شي د خارجه تګلارې په حواله سره د ډېر زیات تفصیل خو ورنکړو خو دغه ویناوا چې ټول چې کوم زمونږ غونډي هیوادونه دي آی سره به موږ ډېر ښه اړیکې شروع کوو یا جوړو به او ماته چې کوم څونه زمونږ د غونډي هیوادونه دي یا نور خاص کر هغه ماته چې کوم ټلیفونونه کړی او هغه کوم مبارکیانه ماته را کړی وي په هغه کې زما هغه سره ډېر ښه خبرې اترې شوې دي او هر حساب به زمونږ چې موږ ټول خپل غونډي هیوادونه سره ښه تعلق جوړ کو او د غرنګ د امن په زمونږ په سیمه کې امن راشي او موږ په امن سره وړاندې لاړ شو ولې چې بغیر د امن چې ترخه مې کول دلته کې نه راغله نو نه صرف د سیمه بلکې نه پاکستان
وړاندې نه شتله. الیاس صاحب تاسو ډیر مننه موږ ته پوره تفصیل اغه ټول جزئیات تاسو موږ ته بیان کړل چې عمران خان په خپل خبرو اترو کې ویلي تاسو ډیر مننه.
Thank you.
جان صاحب فکر کوم چې زموږ خبرونه هم هم دي چې پاتې رسیږي رپورټونه هم دومره و
بالکل
خبرونه پاتې رسیږي او خو هیر مونیشي چې د امریکا غږ دیوه تر یو ساعت وروسته پورې بیا هم خبرونه لري خو دا خبری خبرونه هم دلته پاتې رسیږي او تاسو هیر ما بسې چې په ټویټر فیسبوک او ویب سایټونو باندې هم زموږ خبرونه تعقیب کړئ تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارم خوشبه
الله پامان.